کې توکو د بایو د لوړوالي لامل په گاونډیو هیوادونو کې اقتصادي تورم بولي، خو وایي چې دا تورم په افغانستان کې د توکو د بایو د لوړوالي په برخه کې بے ساری دی. دوی د سوداګرو لوري احتکار کول یو بل لامل بولي چې په خبره د سواند او خوراکي توکو بایو ورسره لوړی شوی دی. و موږ غوښتل په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو دوی زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوی مجلې ترنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واوري چې افغان هنرمندان وایي حالات مجبور کړي چې یا کار پرېږدي یا خار.
حالات به د سوي چې سپر تر رسیدلې.
د نارويژي پښتو قاموس ل لیکوال طارق بزګر سره مرکه لرو.
ما هڅه کړې چې دا غد اول ټولګي زکون کنه تر دوه تر د کچه پورې د دوی لپاره څه پکې.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته، هله د ملتیا مو وکړي. د افغانستان ډیرې سیمې خپل ځانګړي سازونه لري. په بیلابیلو سیمو کې دا تنوع ښیي چې موسیقي په افغانستان کې اوږد تاریخي شالید لري. په تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې په موسیقي بندیز نه وو، هنرمندان هم مصروف وو. دوی به یا د خوښیو محفلونو ته تلل او یا به یې هم نوې سندرې بازار ته وړاندې کولې. خو اوس په افغانستان کې د طالبانو حاکمیت دی، هغه طالبان چې په خپل تیر 15 کاله حکومت کې موسیقي حرام بلله. د دوی په اوسنی حکومت کې به د افغاني موسیقي او هنرمندانو برخلیک څه وي، په دې اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
محمد ابراهیم خواجه احراری شل کاله کېږي چشپېلې غږوي او د مولانا تصوفي شیرونه وایي. خپل ویخته د مولانا پیژندنی او داغه د شیرونو پویلو کې سپین کړی دی. خدای اوس وی نور ورته په افغانستان کې دا کار ستوزمن شوه تر کومه چې طالبان په دغه هیواد کې واکمن دي. احراری اوس د ترکی قونی خارته کډوال شوه دی.
این موسیقی رو باز چون به نام ارفان
وای دوی د دین او عرفان په نوم موسیقی کوي. له هرې بلې موسیقی بدتره وای. په دین کې موسیقی جواز نه لري. اصلا له هیڅ ډول موسیقی په ځانګړي ډول عرفانی موسیقی سره موافق نه دی.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنیدو سره د موسیقي هنر سخت ځپل شوی او یو ځل بیا دغه هیواد د نویمې لسیزې د دوهمې نیمایي په شان په یو بې سازه او بې آوازه هیواد بدل شوی دی. طالبانو تیر ځل د خپلې واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقي بندیز لګولی و. اوس سندرغاړي او موسیقاران په پټه ځینې د خوښیو محفلونو ته ځي او وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره هم مخ دي. سندرغاړی سیدالله وفا:
فعلاً اوس په وخت کې افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعض پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې هم ډېر په ویره باندې ځي. نو د هنرمندانو بالکل حالات به داسې وي چې صفر ته را رسېدلې. اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
دا یوازې سندرغاړي او موسیقاران نه دي چې خپل مسلک ته شا کړي، بلکې د موسیقي د آلو جوړونکي هم له ورته یو برخلیک سره مخ دي. دا چا هغه څوک چې ربابونه جوړول، خو اوس یې دوکان تړلی دی او وایي تر هغه به تړلې وي تر کومه چې طالبان واکمن وي. دا چا هم د کډوالۍ لار غوره کړي، کومه چې د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ پر مهال هم خپله کړې وه.
ما دکان وتړه او نور د موسیقي وسایل نه جوړوم، ځکه طالبان وایي موسیقي حرام ده. زه هم وډار شوم او دکان مې وتړه. دا زما پلارنۍ کسب و، خو اوس دې شرایطو کې دا کار نشم کولای. تصمیم لرم له دې ځایه لاړ شم.
هڅه مو کړه د سندرغاړو او موسیقارانو د فعالیت په اړه د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت نظر هم ولرو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی له ژمنې سره سره چې معلومات به راټول او موږ سره به یې شریک کړي، د دې راپور تر خپرېدلو څه ونه ویل. دا مهال د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمېر خصوصي تصویري او غږیزې رسنۍ هم ورته وضعیت لري، خو په یو شمېرو کې بیا کم خپرېږي. دغو خصوصي رسنیو ځنی خپل ځان سانسور کړي، خو یو شمیر چې په ولایتونو کې دي مسولینو او کارکونکو یې مخکې ویلي سیمایزو چارواکو دا بندیز پرې لګولې ده. د افغانستان په پلازمینه کابل او د دغه هیواد په هر ولایت کې په لسګونه سندرغاړي او موسیقاران میشت دي چې اوس د طالبانو په واکمنېدو سره د دوی په خبره ناچار یا کار بدل کړي یا خار.
وای که یو ژبه د زده وی یو انسان یې، که دوه د زده وی دوه انسان یې. معنا څومره ډېرې ژبې دي چې زده وي د هومره ډېرو انسانانو کار کولای شي. په اوس وخت کې چې نړۍ د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب لور ته روانه ده او ټکنالوژي ملتونه سره نږدې کړي، خلک هم هڅه کوي د تفاهم لپاره د یو او بل ژبه زده کړي. په داسې وخت کې قاموسونو ته ډېره اړتیا ده. په پښتو کې چې د قاموسونو تشه لا هم ډیره محسوسیږي، تازه افغان لیکوال طارق بزګر د نارویجی پښتو قاموس چاپ کړی. موږ د همدې قاموس په اړه ورسره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. بزګر صاحب، که په پیل کې د دې قاموس په اړه راته ووایي چې څنګه مو د دې قاموس کار پیل کړ؟
سلامونه او مننه. زه هغه وخت ناروی تلالم ډیر کلونه مخکې، تقریبا څلور دېرش کاله مخکې. هغه داسې وخت چې ډیر کم افغانان، د ګوتو په شمېر افغانان دلته، د نورو ژبو خلک محدود یا ډیر کم، او قاموس په پښتو باندې خو سوال نه پیدا کېږي چې پښتو قاموس دي په نورو ژبو باندې. نو بیا وروسته لږ وخت وروسته په فارسي یا ایرانی ډکشنري راووته، ورپسې بیا په اردو باندې. خو د پښتو دغه نه وو، بیا په د وخت په تېرېدو سره د پښتنو شمېر زیاتېده او ډېرې ستونزې سره، لکه زه چې مخامخ شوی وم، دا شهر افغان چې راځي، هر پښتون چې راځي د بهرنیو وطن ته، د ستونزو سره مخامخ شي. زما د هغه وخت نه هم دا زړه کې ارمان و چې کله به چې مونږ یو داسې جامع پوره او بشپړ قاموس ولرو چې وکولی شو په اسانه د نارویجي ژبې په زده کړه کې د ټول نه کېدو شدو په اړه ترې کار واخلو. دا تقریبا ولس کله مخکې ما دا کار شروع کړو، دا هغه په مسلسل دوامدار ډول نه، خو بعض وخت به کار به مې تیز و، بعض وخت به وزنډید. بیا د وروسته دوه درې کلونو کې مې په ډېر منظم ډول تقریبا هره ورځ کار کوو، تر څو بشپړ شو، چاپ ته آماده شو، اوس چاپ شو.
په دې قاموس کې ډېر تمرکز په کومو برخو شوی؟ یعنی د کومو برخو کلمې شته پکې متفاوتې دي کنه؟ تاسو په برخو ویشلای دا قاموس، مثال په دې برخه کې د دې برخې د دې څنګ کلمې او لغات شته دي، او په نورو کې د نورو؟
نه، دا عمومي قاموس مخه ټول لغاتونه د الفبې په ترتیب باندې لیکل شو، البته نارویجی یا لاتیني. او هڅه شوې چې د هر مسلک یا د هر برخې د هر څنګ مختلف اړخونه وبرکې نشي، د هغوی په هماغه اړوند باندې لغاتونه زه پیدا کړم او پکې واچوم. تقریبا د ټولو مسلکونو لغاتونه دې کشته.
څومره لغاتونه به وي په دې قاموس کې؟
دلته ټول 50 لغاتونه دي تقریبا.
بزګر صاحب، کله چې تاسو دا قاموس جوړاوه، یو مسله دا هم ده چې ځینې کلمې څو معناوې لري. یعنی تاسو بیا چې کله دغه کلمې راټولولې پښتو ته مو ژباړلې، ټولې معناوې مو ورسره لیکلې که یو یا هغه چې ډېرې مهمې دي؟
ستاسو پښتنه ډېره پر ځای ده، دا یو هم ستونزه وه، هم ډېر مهم کار دی په قاموس کې. کله چې ما دا کار شروع کړ، بیا کار مې یو اندازه مخته لاړ، زه دې ته متوجه شوم. کله چې ما یو لغت معنا غوښتله پیدا کړم، هغه مثال یو بعض داسې لغتونه چې یوه معنا به و، د هغې نه به زیات نه و. داسې لغتونه مو چې یو لغت شل مختلفې معناوې لرلې، نو د هغې کې په اعتبار باندې ما کوشش کوو چې نور ډېر قاموسونه وکړم. د ناروی د علوم اکاډمۍ ته کوم ځای چې دوی د ژبې کار کوي، هغې ته ورسم، د هغې نه استفاده وکړم. داسې کار په دې قاموس کې شوی چې ما لیکلي یو لغت مې لیکلی، مثال لیکلی دی یو دوه درې مقصد معناګانې، د هغې یوه معنا یې دا ده، دویمه یې دا ده، درېیمه ده، څلورمه ده، پنځمه ده. او یا داسې هم کړي دي چې هغه لغت، مثال کې یو لغت پنځه معناوې لري، بېلې بېلې بېخي بېلې، هغه هم بیا پنځه ده، دغه لغت لیکلی د پنځه بېل معناګانو سره.
ځینې کلمې کېدای شي داسې هم وي چې مثال که په نارویژي کې وي، په پښتو
پښتو کې نه وي یا که په پښتو کې وي په نارویژي کې نه وي، کله چې له دغسې مهمو کلمو او لغتونو سره مخ شوي یاست له هغو سره مو بیا څه کړي؟
داسې ډېر پېښ شوي، مثال ما هغه د کتاب په مقدمه کښې لیکلي، هره ژبه یو بل سره ډېر توپیر لري، یوه ژبه په یو څه کې بډایه وي، بله ژبه په بل څه کې. زه چې زیات د یوې ستونزې سره مخامخ شوم، مثال د مثال په ډول یې وایم، د کبانو نومونه موږ وایو کب یا مایي، ولې ناروې کښې دا 1500 کبان 1500 ډوله 1500 نومونه لري. نو ما به دلته هڅه کړې چې اوس خو موږ په خپله ژبه کښې دې ته نه لرو دغه نومونه هر کب ته، نو ما بیا کوشش کړی چې د هر کب عکس هغه چې مختلف دي را واخلم او دغه عکسونه د کتاب په اخر کښې راغلي، تر څو وکولی شم لوستونکي وکولی شي په اسانه د ټیک یا د لغت په معنی باندې پوه شي چې مقصد څه شی ده.
له دې قاموس څخه هر څوک استفاده کولی شي؟ مثال هغه که مبتدی زده کوونکی هم د نارویژي ژبې وي یا پوهنتون کې زده کړې کوي،
دا قاموس د ټولو لپاره دی. مقصد هغه د ټیټې طبقې نه نیولې یا ټیټې کچې نه نیولې تر لوړې پورې، ځکه کله چې په قاموس کښې 50,000 لغتونه زه زیات دي په یو قاموس کښې را غونډ کړي، نو دا بکتیر دی. او ما هڅه کړې چې د هغه د اول ټولګي زده کوونکي نه تر دکترا د کچه پورې د دوی دپاره هر څه په کښې تر ډېره حده پورې، زه به نه وایم چې 100% کښې دار چا دپاره هر څه شته، خو تر ډېره حده پورې د هرې طبقې مشکل حلوي.
بزګر صاحب، نن سبا چې قاموسونه دي هغه تر ډېره مثال په موبایل کښې شته دي، په کمپیوټر کښې شته دي، که څوک وغواړي چې د یوې کلمې معنی پیدا کړي دستي خپل موبایل ته ورځي یا کمپیوټر خلاصه بیا هلته یې ګوري، یعنی هغه قاموسونه چې په کتاب کښې دي هغه ډېر نه کارول کېږي، ستاسې دا قاموس یوازې په کتابي بڼه چاپ شوی که نه نیت هم شته چې مثال یو اپلیکیشن هم ترې جوړ شي چې بیا آنلاین استفاده هم ترې وشي یا په موبایل کښې یا کمپیوټر کښې؟
تر اوسه خو دا د پښتو نارویژي پښتو قاموس یوازې د کتاب په بڼه دی، او راتلونکي بیا ګورو چې څه کېږي. ولې ډېر ځله که موږ متوجه شو کله چې موږ غواړو د لږ پرمختللي یا مهم لغتونه وګورو په ګوګل کښې د انټرنټ د لارې په مشکله یې معنی پیدا کوه، ډېر ځله داسې پېښېږي چې هغه معنی غلطه یي بدله یي. ځکه یو شی چې ما د دې کتاب په وخت کښې م دا هڅه کړې وګورم چې څنګه دی، خو ډېر ځله خپل هدف ته نه یم رسېدلی، یعنې صحیح معنی مې نه ده پیدا کړې. چې ما بیا وروسته نور سرچ کړې په نورو قاموسونو کښې ډکشنریو کښې یا د نورو علمي پاڼو کښې هلته بیا معنا بل څه وه، نو خپله د پښتو نارویژي پښتو ډکشنری د پاره تر اوسه داسې پلان نه شته، خو راتلونکي کښې به ګورو چې څه کېږي چې موږ بېل اپلیکیشن کښې وکولی شو دې ته جوړ کړو نه هغه به لا ښه شي.
50,000 کلمې په دې قاموس کښې شته دي، اراده لرئ چې مثال دویم ټوک د دې کتاب چاپ شي یا همدغه کتاب وروسته بیا اپډیټ کړئ، ځینې مسایل ور زیات کړئ، که نه همدا به ستاسې اخري کار وي د دې قاموس؟
تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه. دا خو ما هغه د کتاب په مقدمه کښې د قانوس مقدمه کښې م راغلی چې دا مې یو ارمان و وشو، خو دا بشپړ نه دی، دې لپاره نور کار هم په کار دی، او داسې پلان مې دی چې که وکولی شم دا همدا قاموس 15,000 لغتونو ته پټو کړو، بیا به نو بېخي بشپړ او مکمل قاموس وي. نو دا به راتلونکي کښې انشاءالله امید کوم چې څو کاله وروسته که ژوند وي نو په بشپړ ډول به یې دویمه بڼه چاپ شي.
بزګر صاحب، تاسې خپله نارویژي ژبه زده کړې ده او هلته مو ډېر وخت تېر کړی، یعنی که یو څوک وغواړي نارویژي ژبه زده کړي په څومره وخت کښې زده کولی شي او دغه قاموس څه مرسته ورسره کولی شي؟
نارویژي یوه پردۍ ژبه ده، د هر افغان دپاره د پښتنو دپاره یوه پردۍ ژبه ده، او طبعا دا زموږ د ژبې سره یا د نورو ژبو سره ډېر فرق لري، د ګرامر په لحاظ باندې او د لغتونو او نورو. نو د ژبې زده کول هغه د هر زده کوونکي د استعداد پورې ده چې هغه څومره ذوق لري، څومره علاقه لري، څومره ذهین دی، څومره نه دی، څومره کوشش کوي. داسې شته چې شپږ میاشت نه تر یو کال پورې، او بعضې داسې دي چې دوه درې څلور کال ته ضرورت لري چې به په ښه شکل باندې زده کړي. ولې دا قاموس د هر یو سره پاره مرحله کښې چې مرسته کوي، مقصد دوی هر ډول لغت کوو دوی د معنا په لټه کښې چې نو کولی شي په دې قاموس کښې په اسانه پیدا کړي.
پښتو نارویژي قاموس چې اوس چاپ شوی په افغانستان کښې هم پیدا کېږي، یعنې لوستونکي کولی شي ترلاسه یې کړي په اسانه؟ که وغواړي چې ترلاسه یې کړي نو ځای او لاره یې کومه ده؟
نارویژي پښتو قاموس خو چې څنګه د نوم نه پیدا دی، دا د ناروې دپاره دی، یا د ناروې د افغانانو تر ډېره حده د سویډن او ډنمارک د افغانانو دپاره هم ګټور دی، ځکه دا ژبې سره ډېرې سره نږدې دي یا ورته ژبې دي. په افغانستان کښې تر اوسه به فکر نه کوم کتاب پیدا شي، ځکه په ناروې کښې چاپ شوی، که چا غوښتي زمونږ ادرسونه شته، د دعوت رسنی مرکز نه کولی شي چې ترلاسه کړي هر دنیا کښې پار ګوټ کښې په افغانستان کښې که بل ځای کښې.
ډېره زیاته مننه بزګر صاحب.
مننه تاسو نه.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او FM 100.5.
کېدی شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پوښتنه وي چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو. دا پوښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو یې ادبیات نه وي لوستي یا هم ادبیاتو ته په کمه سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي.
ادبیات ولی مهم دی او ولی باید خلک ادبیات ولولي؟ د پښتنو ته که جواب ورکول غواړو بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بل پښتنه د په ځمات راکو. ولی لازمه ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو. علت دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کوو. دغه تصویر باید هغه مره خوي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو. نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلې شو مخه مخ ځان ته نشو کتلې باید په هنداره کې ورته وګورو. ژوند هم همدغه سی او څه دي چې کچېرې مونږ غواړو چې خپل ژوند پوه شو، غواړو چې خپل ژوند نورو ته وروپیژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو باید ورته وګورو. مګر مونږ ژوند کوو، ژوند ته کتلې نشو. د دې لپاره چې ژوند ته وګورو باید چې یو هنداره ورته پیدا کړو او دغه هنداره ادبیات دي. نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې، زما د ژوند په باره کې. او کله چې زه ادبیات لولم زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم، د بدلولو لپاره کار کولای شم. نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي، ادبیات لوستي دي، ادبیات سره مینه کړې ده او ادبیات پالل دي.
لیکوال ډاکټر محب الله اسغم ادبیات د تفریح وسیله بولي، خو هغه ګټه وره تفریح چې انسان نوي څه ترې زده کولای شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې باید یو ذوق ولري او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقي وي، نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خړوب کړي. نو د ادبیاتو لمړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خوند راکړي. بله خبره دا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی. انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. بیا نو د ګټې خبره ده، همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي، ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګیږي؟ تخیل په دې درد لګیږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنج درک کوي، د نورو خوشحالي درک کوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي، دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بل ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه ناڅه ورنه زده کوو، یا یوه تجربه ورنه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډیره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي او هر شی چې خواند ولري موږ په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو. نه نو چلوالو لولو دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتیږي او همدارنګه د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی، تشبیهګانې، استعارې، سمبولونه، دغه شان چې دي دا زده کوو او په خواند پویګو زما یادګه چې یو وخت کې استاد پسرلی د خدای یو بخیغه قصه کوله چې د دې په کلی کې چې د دې غبازګران وو ټول نالوستي وو او استاد ورته ملي هنداره وړله وای چې کال ته چولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیکلوست په همدې کتاب زده کړی ځکه چې کیسې خواږې وې همدومره چا ور ښودلې چې دا داسې یو څو صفحې چې ورسره ویلې دي نور نو قرار قرار خپله یې لوستل زده کړي دي نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي که دوی ته ښکلې په زړه پورې کیسې ورکړو دوی به یې په شوق لولي او لیکلوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولی او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه، البته دا زما خبره نه ده، د نړۍ مشهور وتلي ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې او پورې تړلې ګڼل کیږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوی څه راوړل دي، د انسان سرنوشت دا ده چې نوی څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیاب کاندي. مونږ که چیرته نوی څه لرو نو هغه به د باندې راباسو، او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوی څه. که نوی څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي، بیا نو د تیرو په خبرو په ویناو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي، او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي عذر باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یو پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده، څوک یو اړخ ویني څوک بل اړخ ویني، او هر یو بیلابیل لیدلې اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي. ځکه نو جنگ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې موږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو، هر یو حقیقت غږوو خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړو، نو بیا فکر کوم چې جنگ به بیرته د بشر له ژونده د باندې شي. نو د موږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه د باندې راوباسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه د باندې واوسي، له ادبیاتو نه لرې واوسي، له ادبیاتو نه جلا واوسي. ښه، دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنځ نه کوي. ولې؟ دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې سب چوی بانه نشته، گوه که دوی لحقیقت خبردی دی یا دی حقیقت دی تجربه لستر کشف نه دوی ببرخی دی، دا سنه ده. طول پا دقی تجربه که گردون لری ولی هر یو پا بلا بل ظرفیت سره. نو ادبیات دی دل پارا یو فوقلاده فرصت ده که انسان وکه ولیسی خپل فردی تجربه تا شکل ورکا، آغا وپنځوي، آغا ته د لیک شکل ورکا، او آغا له نورو سره شریک کړه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو یا د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي، او حقیقت به تل تازه، تل نوی او تل کامل موجود وي، او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او FM 100.5.
شفشولا شباب هغه ځوان هنرمند دی چې وړې ویډیوي ډرامې جوړوي او بیا یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي. دی په ټولنیزو مسایلو طنزي او تنقیدي ویډیوګانې جوړوي چې ډېر مینهوالې هم پیدا کړي. له شفیولا شباب سره مو مرکه کړې چې په پیل کې د نوموړي د ډرامې یوه لنډه برخه هم در اورو.
چټی اخته ای تای سمندک جنگو دوړو سره ویل تا په خا خو سه لګولې سر دي خوکس نو وی بخه کنه سوال زاری د کی ولی نه بخي
د ما ژوند نه سی وی وای په خلک بسوای
تا کوم دوله ولی خپه
ولا یار زوی ته نو کوز دا کړل دمر په را سره نه تاس ای د زمر پر اړه موري دي په پخې کوم
چټی اخته ولی وری زما په خو کنه وری زس
مغز کار کی خلک بسوای
ولا سندای مرد درې می پاره نن چار په راکار کړه اوس سل وخت در په سره نستا
چی شي اتا مزغ کار کوي سر په د سرنی خیراتونه سکه شي به ور پسې کې
خلک بس وای
ته خیرات خلک لو پاره کې ثواب لو پاره کې
ثواب نی پاره
ثواب لو پاره چې کې جمعه تلار سه دوه رکعت نه په ور پسې وکا
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
خلک دی وای خلق دی وای کنه سیار سو وای وای بکنه خلق تی کلار کینی تاس ناس خلق دالی ونی سو نو خبره می دسی کولا تی دسی ندی کول پکار
څنګه راغلی تمثیل ته یعنی کوم انګیزه باعث شوه چې ته راشي تمثیل دی وکړې
شوق می ډیر زیات ور سره ما د عکسونو سره ډیر زیات شوق به یو ما کیمرا یې نه واخیستل د عکسو لپاره عکسونه مې بیا اخیستل بیا ما سره یو زوړ مایک پروت په کور کې هغه مې سره واخیست سټین خو د کیمرې را سره نه و په خښتو مې ځان ته کیمرا کې خوده مترسته خاص یو ویډیو جوړه کړه څنګه خوان کې پیښې کیمرا مې ځان ته په خښتو کې خوده مخامه خوته ودرې د موبایل مې جب نه راو بس غوښت مې ونیو مالالو پلان کې داسې دا واسه داس خبرې مې یو د شیطانات ویډیو مې جوړه کړه لکه دوه کسان یو شیطانی په لنجه سره اړی کنه لکه یو عبرتی ویډیو مې جوړ کړ اخر کې مرتز ګوره دا ولاکه خکاری داسې کار نه د کول پکار هغه ویډیو ما فیسبوک ته ورکړ نو خلکو ډیر خوښه کړه ډیر تشویق یې کړم پوه شوې بس ما نور مې نو سره زیاته سوه بله مې جوړه کړه بله مې جوړه کړه اوس بس دغه حد تر رسیدلی نو
د یوې ویډیو تمثیل دی کړه ته وکړې چې نه ستا خپل هغه تمثیل ډیر خوښېږي هغه کیسه
تو ودرېږه دا ځونډی ګولم سعودي ته لګلې ده دوه میاشتې اوس د پیسې راونه لګلې الو ځونډی ګوره څنګه خې جوړې په خیرې پیسې د سره راولګو ورلته تربرونو نه شرم دا غو نورو پیسې راولګلې پیسې راولګه ته چی شي ته لاړې سو قرآن ویل خو پیسې راولګه کنه ولې چی شي در باندې سوي راځي رانه سه پیسې وګټه پیسې تربرونو سره سیالي وکه سیالي
ویډیوګانې چې جوړوي کیسه څنګه ورته پیدا کوي یعنی خپلې ورته لیک کې کنه نورې کیسې راخلي هغه تمثیل کوي
ویډیوګانې اکثر د ماته شي چې هغه زپ د خپل سترګو ووینم اکثر د ما ویډیوګان د کلیوالي رنگ لري غیبت شیطانیت دروغ جس چی شو ګورم په خپل ذهن ته سیما یو ویډیو خو خانه سی کړم ته اکثر ډیر خلک غیره لګي او ټو کراو لګي او غیره ولګي سپ دی ویډیو جوړک ما وس زما چی شو خو خنه یم نه ز ویډیو جوړوم نو څه مطلب یا پیغام پکې نه یا ز نه جوړوم چې کوم ویډیو ما خپل خو خسی په خپل سوچ فکر منی جوړوم
ډیر ځوانان نستا په چیر د تمثیل استعداد لري په مجلسونو کې د ملګرو په منځ کې په کور کې تمثیل کوي خو بیا دغه جرأت نه کوي چې دوی د راشي ویډیو دی وکی یا یو کار دی وکی چې د دوی هنر خلکو ته ښکاره شي
بالکل او نیکی ډیر خلک دسی آیا برتخکاری ما تخپل په دې ډیر مشکل جوړ شي کور کې دا ویډیو غانې چې کله خلک مشهور سو ما ته کورنۍ له خو غل خو مشکل جوړ سو ما پرې خو دې ویډیو غانې لار ته مې هر سړی وایل سو زوی جو ګوره دا کار خو په پلار نکنه دا کړې دا ویډیو غانې جوړې دسی آیا برتخکاری نو باید ونه سی ګوره دې مونږ د خلک سې دي کنه پر دې سریالونه ګوري په نیمو نیمو شپو ورته ناست یم. بیا ما داسې ویډیو چې زنانه یم کته سې ماشوم ما سره ماشومان دي کې نو زه به هغې کې څه بیا یې هغه وکړم د کار سړی کته سې او یو پیغام یې کې زما ویډیو زما ویډیو یوه ویډیو د 8 میلیونه کسانو کتلې ده چې په دې 80 لکو چې په دې 80 لکو کسانو کې هغه 1 لک کسان په هغه باندې مثال خبرې هغه خبره عملي کړي نو څومره کار څومره خبره داسې یو ښه پیغام دغه ځان باندې عملي کړي د 80 لکو کې 1 لک کسان کوي به یم.
تاسو سره په اکثره ویډیوګانو کې ماشومان هم دي، دا ماشومان څوک دي در سره او خپل دي روزلي؟
ماشومان مې خپل کورنۍ ماشومان دي، هو خپل مې روزلي ماشومان. خو ما بېخي سوچ نه چې زه به ماشومان د کاول ته ما خبره وکړه سي ما ځان ته ویډیوګانې جوړولې خپل مې ځان د کیمرا یې کې و ویډیو به ما کول 2-3 ویډیوګانې ما دغه سي وکړي. څلورمې ویډیو کې ما سوچ راغی د یو بل کثرت ضرورت دوم کس ډیر ضروری په کارو مل اوس په څنګه کې دی کې یو دنه ماشوم روان وي تر زوی مې په خپل کور کې را سره ده مر پیسې را وای مت تل تر سره پیسې مت کین ځان سره مې څنګه تکین مل د خبرې بو کې دا ویډیو خو هغه ویډیو مې وکړه په فیسبوک ته غو بیا خبر په خلکو خو خا کړم بیا مې ته هغه ځان سره په ویډیوګانې کې را وسته ماشومان وس ته ماشومان هم را سره یې وس مونږ
دغه کار چې ته کوي څه ګټه در سوالې ده یعنی نن سبا خلک چې ویډیوګانې جوړوي په هغه ګټه کوي تا ته څه ګټه رسیدلې کنه
ګټه خو دا ګټه رسیدلې ته شکر الحمدلله چیرته دار څخه عزت او قدر هم کیږي په درندستر کې خلک راته ګوري چې چیرته داری دغه نه بل غټه ګټه چیرته ده یو د یوټیوب په هغه ورکی د اقتصادي ګټه شته دی نو هغه یوټیوب نه پیسې وراتلې ده چې د میاشتې او نور خو داسې خاص ګټه ماته نهسته شوقي کار کوم شوق مې نه
مخکې له مرکې دی یوه خبره وکړه چې اکثره کیسې ته مثال له مجلسونو راخلی د سپینګیرو له کیسو یې راخلی چې هغوی څه وایي په ویډیوګانو کې مو هم ډېره هڅه کړې ده چې دا د ټولنې نیمګړتیاوې نقد کړی یعنی ډېر تمرکز په همدې کوئ که فکر کوئ نه نور مسایل هم شته دي چې په هغو باید کار وکړی
ډېر کوشش وی مونږ دا اول د ټولنې دغه ده رواجونه دي بد رواجونه دي ګوره یو ویډیو ما جوړه کړې وه د یو هلک پلار وفات سوی ده ورور وفات سوی ده خپل خپلوان وفات سوی ده یغه سره مثال خبرې روپۍ نشته پیسې نه لري اوس یغه ته دا ضروری دی چې هغه ورپسې خیرات کوي خامخا هغه ورپسې خیرات کوي نو یغه غریب سره خو مثال خبر روپۍ نشته 2 ورپسې وکه څه خیرات خو ضروری نه ده اوس هغه به 4 روپۍ هم راخلي اوس یو ویډیو ما جوړه کړې هغه خپای زور سم ولې خپای ولا نن مې د ورور یا پلار یا د هغه د سلویختي ده یا درېمه ده اوس پیسې سره سره نه څه خیرات وکم چې نه به راکار کم چې زه د خیرات وکم ورور م ته خدا ضروری نه دي چې خامخا خیرات ورپسې وکه تا سره نور کیسې مسته خو هم ډېرې سدي د رواجونه راغدی مون کوشش هم دای شي ټولنې د رواجونو لږ سره برابر راغی
یعنی اصلاح
لکه غیبت مثال خبر اوس زمونږ مو یو مجلس ناشتی خامخا دوی یو دی بیچاره غیبت وکړه شروع کی لږ نور د څه په خصام خبرې سره وکي نور وکي دا ودونه کې ځینې رواجونه دي د خیراتونو کې ځینې رواجونه دي تا په کته دی په ویډیوګانو کې څه خلک ګوري نو خبرته معلوم دي نو
که تا ته د دې موقع برابر شي یا تر دې ښه امکانات درکل شي نو فکر کوي دا به تر دې ډېرې ښې ویډیوګانې تولید نه کوي یا د اقل تاسې خپله د هڅه کړې ده چې مثال د کار دغه ډول مو بدل کړئ یو څه باکیفیته وي کمره ویډیو ثبت یې که نه کیسې ټول داسې وي چې هغه په یو لوړ معیار وي ځکه تاسې له یو ځایه را پیل کړی او د شوق کار مو کم امکانات وو اوس ضرورت دی خلک په لوړ کیفیت یو شی درنه غواړي د دې امکانات که درته برابر سي یا تاسو خپل د هڅه کړې ده چې باید په لوړ کیفیت کار وکړي
دی په سما ډیر هڅه کړې ده چې په لوړ کې پد کار وکړي زه سزا سپا خبر کوم دا ما سره چې اوس کومه کیمرا ده دا چې دا ما نیم خبر په خپل ټولې کې نیم مې چا کار سکري ما دا کیمرا په ځان ته واخیستل خه کیمرې دا نیم په ما چنه کار سکړي دي دا یو کیمرا ما ځان ته واخیستل یو ماما مې ده په جرمني کې د مایک او د ډیر اول به ما ویډیوګانو غږ ډیر خراب وو یا غره ته څه پیسې راولګلې لکه زه خدا کوشش کوم پیسې اول ما دا ما وځي دا یوټیوب چینل نک پیسې راغلي خه کیمرا ځان ته خلم خه کیپیت بخیسی او دا بلا خیډیر به خیز مونږ مثال خبر کامری او دغه سیستم برابر سی خو بیا دا خی بس اوس په دغه منم کار شروع کړی غاول نم شخص په دې وس شروع نه
تمثيل لچرته زده کړ چا درو خو د کنا خپل دغه استعداد درلود او راغلی کار دی پیل کړ
هیڅ هم نه در خو دلی زه سه ویډیو کوم از ځان کې د سینار عالم چې زه تمثيل کوم زه سه وایم دغه مجلس کې دغه ناشته ما پوه شو دا ما خپلم دغه
اس کا یو لنڈ تمثیل والا مرتو کی دا سی جالب تمثیل
دی یو بخیل ویڈیو تمثیل دا خلق کی دیر زیاد خوخی دا اما دا غلا پزم خلق دیر کی خوخی کنم چیشی غنچه گل تم خدای موٹر ورک اپازه والا کی موٹر تسوی غتم خدای موٹر ورک مونگ تخ خدای والی موٹر نرکیسی غت خدای موٹر ورکو توبه توبه
ستال تجربه نور ځوانان څه استفاده کولای شي یعنی دوی باید څوکي هم هغه هنر چې لري دغه هنر د غوړې دوه لپاره او هم د دې لپاره چې دوی لپاره یو کاروبار شي
را دي سي ځوانان ته خو په کار دي شي ورته څوک لري کنه اس یو نیم خو یې شي چې خبر په ځان رشخان ویل دی خو نه خو چې کی ورته یې کولای شي هغه دی بالکل دی راشي ورته ما ته ډیر کسان وای ما ویډیو کې سره واخله ما ویډیو کې سره واخله زی ګورم چې چا کې ورته ګورم یو الګ د ځان سره مې راخېستې سو ویډیو غاڼې کې د ما سره نه ویډیو غاڼې کې من په مرام غړ د اجمل نومې د اجمل ما سو ویډیو غاڼې کې ځان سره واخسته غو سې ځان تخپل وینس پیج ځان تخلاص کړ لکه ما را وست دي ته چا کې ورته یې زیم را ولم په کار دی کولی سی ورته یې کې ولی نه دا خو یو چاته به سبق هم کې کیږي د سې پالتو ویډیو غاڼې نه سي مطلب یو د سې یو چاته خو سې اصلاح یو سبق کې ورسي لکه ډیر سوچ فکر او ته په کار د سې خونه د سې یو خندول دي خنده خو بوځ یو نیم کې کې یو ونای پوي چې ټوکی شروع کړي غاړي وړي خبرې کې یا نور خلک هم ته خاندي دا خو د سې خونه د یو خندول ته خو یو ټولنې ته یو سبق یو چی شو اصلاح میسج خو ته ورکي یو پیغام خو ته ورکي کنه د سې خونه د سې یو خندول دي
ترنو اوریدونکو د ازادي رډوی مجلې د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسینه ګل تنها یو شعر در اورو په دې شعر سره د دیونې د مجلې ورستۍ پانه هم اوړي تر بیا خ وخت ولري
دخپل تقاضو پمانه نه رسیدو مونږ ته دخپل وجود مفهوم هم چره ونه شلو مونږ ته دخپل اظهار نر جانا نه کله راځي مونږه د وخت او زمانه سیالي کولې نشو مونږه دخپل قسمت په هر فیصله کې نه یو مونږه دخپل الفت په خولي زمانه کې نه یو مونږه دخپل مینې سر ته مدام په خو کې سسو مونږه دخپل आवाज په هر زور اوره مړی د خاموشی چاړه راخلی د سویلې نشو مونږ په خپل کلم د خپل ځواني مرسی تل لیکلې مونږ د خپل وجود هم پسرلې د پیغلتو او د ځواني د سره لو خړکړې دی ایره ایره یو مونږ ضرور پوړان دی کله د پلار په مخ کې مونږ د ادم د هر یو زی پوړان دی مدام د خپل حوصلو پسلو لاس وهلې د خپل وجود خپل هستاینه مو انکار کړی دی خدا انکار اخر تر کومه پوري اخر تر سو بداسي مونږ د حالات مخ کې سر ټیټو راځي چې او خواندو خبرې وکړو راځي چې خپل جذبي او پیجن راځي چې خپل وجود تر غاړه باسو راځي چې خپل مرور شوي سپرلی بیا راولو راځي چې مړی حوصله بیا ژوندۍ کو رازی چې خپل تقدیر ته خپل غږ کو چرته خو یو فیصله خپل وکړو رازی چې خپل اوخ کې او چې کړو مړی تازه کو یو ځل چې بیا ملال وکړي ټپا رازی چې بیا سندره وایو د ژوند سندره هغه زما ورکه سندره هغه ستا سندره رازی چې خپل معنی او په جن ځان په پوي کو بل په پوي کو رازی چې وخت نن د خپل هستي زور خوای رازی چې زور رواج ته اور واچو نوے رواج نوے تہذیب نوے قانون جوڑ کو نوے تازہ فکر پیدا کو انقلاب راولو نوی اسمان تا چی دا نوی مر رنا او بخو نوی جندن تا چی دا نوی ادا چلو خائی
نمن سر شم ددارونو ند کانو په نشانیم ند خلو نباغی شم ند زلفو بندیوانیم خدایا کمدوری تا زمان شخوبنا زلیخی لمن می نسا مبارک دی شخوبنا زلیخی لمن می نسا زلیخی لمن می نسا دیا خود اوخ کو پلیم رسید لیتر کنانیم ندخلون